سلام د ازادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مطالب: ملګری ملتونه وایي باوري ادعا وشته چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسلو زیات کسان له محکمې پرته وژل شوي دي. پنټاګون وایي له هغو پوځیانو سره به حساب کتاب ونه شي چې په کابل کې لس ملکي وګړي په یوه هوایي حمله کې ووژل.
امریکا یو زبرځواک دی، موږ نشو کولای پر وړاندې ودرېږو.
یو ډله خبریالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستانه یو باسي.
موږ په دوامداره توګه خپل د اوسېدنې ځایونه بدلوو چې له تاپلاس ورته نشو. اقتصادي وضعیت هم ډېر بد دی.
او سپینه مڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیارد ډالره کنګل شویو زیرمو د نه آزادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
ملګری ملتونه وایي باوري معلومات ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو د واکمنۍ دوه رئیس افغانستان کې تر سلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي دي. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. او ایران د 2015 کال د اتومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. پښپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي باوري معلومات ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس افغانستان کې تر سلو زیات کسان له محاکمې پرته وشل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرستیال ندال نشیف نن په جنوا کې د دې شورا په غونډه کې ویل چې د دې وژنو تراویا زیات یې له طالبانو سره تړل شوی دي. د افغانستان د لری کړی شوی حکومت استازي نصیر اندیشم د بشری حقوقو په شورا کې تور پورې کړ شي طالبان وخت لرسدو وروسته یو شمیر کسان نیولی او شکنجه کړی دي. خو د طالبان حکومت د ملګر ملتونو د بشری حقوقو د شورا د تورونه رد کړی دي. احمد الله وسیق چې د طالبانو د حکومت یو بیان دی ازادي رادیو ته ویل:
دا راپور په واقعیتونو او حقایقو باندې نه دی بنا، په دې اړه باندې هیڅ نوې شواهد او ثبوتونه نه دی وړاندې سوي، او کوم تعداد چې دی ویلي دا ډیر زیات د حقیقت نه لري. که په بعضو ساحو کې کوم پیښه رامنځته شوی هغه هم ډیر کمی امکان لري چې د قومونو تر مابین او د خلکو تر مابین شخصي خصومتونه او دښمنۍ موجود دي چې له هغه عمله به ځینې پیښه شوي وي. د افغانستان د اسلامي امارت او مجاهدینو پرې
په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات هم دراورو. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نورې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوی او ټپیان ټول ملکیان دي. د دې وزارت د ویان رسیال عقل ګل اعظم وایي دا ماین د ټانګي لوګر په سیمه کې د سړک د غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی وو. تر اوسه پورې چا د دې چاودنې د مسؤلیت پر غاړه نه ده اخیستی. دا تیر جمعه په ورځ د کابل په دشتي بچی سیمه کې دوه چلا چاودنې شوې چې دوه ملکیان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي. د جمعه د ورځې د چاودنو پړه د دایښ خراسان څنګه منلې و. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د دې هیواد د کرکټ ملي ټیم په 2022 او 2023 کال کې شلوره او 500 ټیسټ لوبې په مخ کې لري. دا کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو لوبو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په راتلونکو دوه کلونو 2022 او 2023 کلونو کې خورا ډېرې مهمې سیالۍ ولري او د قوي او پرمختللو هیوادونو سره به خپلې لوبې ترسره کړي. دا ویلو ده چې د دې کلونو په لړ کې به افغانستان له استرالیا، ویسټ انډیز، نیوزیلند، پاکستان، هند، سریلانکا، زیمبابوی همدا شانتي د نورو پرمختللو هیوادونو پر وړاندې خپل لوبې ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2023 کال د مارچ په میاشت کې د 3 پنځه ورځې لوب د ترسره کولو لپاره هند ته سفر وکړي. لا ساتي رډيو نه خبرونه اوري. ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړی چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کړي. دا وروسته لاغه ده چې ایران سره د دې اټومي تړون د بیا ژوند کولو پر روانو خبرو کې خکیلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوی وړاندیزونه مطرح کړي. دا دوی په وینا د اقدام له تړون سره اړخ نه لګوي. د ایران د مرکزی پلاوی مشر په ټویټر کې لیکلي چې یو شمیر خکیل لوري د رښتینې ډیپلوماسۍ پر ځای د په وینا د ملامت خودلو پر عادت ټینګار کړي. تر دې مخکې د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو په یو شریک بیان کې ویلي وو د ایران له هغه نو وړاندیزونو سره مخ دي چې دوی په وینا له تړون سره اړخ نه لګي او د خبرو قیمتي وخت له لاسه وځي. د هنګری چارواکي وایي د سربیا پولی ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له کور سره ټکر شوی چې وطن پکې وشل شوی او څلور نور پکې ټپیان شوی دي. پولیس وایي پیښه پرون ناوخته د مورهالوم په نوم یو کلی کې ورسته لاغې رامنځته شوه چې موټر چلوونکي د پولیسو لخوا د ودرېدو امر ونه منه او هڅه یې وکړه چې په ډیره چټکۍ وتښتي. موټر چې تر لسو زیات کډوال پکې سپاره وو د سربیا د پلیټ شمیره درلوده او له یو کور سره تر ټکر وروسته چپه شوه. اروپایي چارواکي وایي د هغو کډوالو شمیر چې د بالکان له لویدیځو هیوادونو له لارې له اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني توګه ورځي سکال دوه برابره شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر اټلنکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان زینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتیګریټ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان براک او د ورښت امکان شته. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفی 3. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفی 15. مزار شریف آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 1. او جلال آباد آسمان براک د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 1.
د ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته ملګری ملتونه وایي باوري معلومات یې ترلاسه کړي دي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس په افغانستان کې له سلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرستیال نن په جنیف کې د دې شورا په غونډه کې وویل ل دې وژنو تر اویا په زیاتو طالبان تورندي. د افغانستان د پرزیدلي حکومت استازي نصیر اندیشه هم د بشري حقوقو په شورا کې تور پورې کړ چې طالبانو وخت تر رسیدو وروسته یو شمیر کسان نیولي او شکنجه کړي دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دا تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند راکوي چې د شیبا په استودیو کې را سره دی. انسب مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې له هغه څه سره چې دا شورا یې له محاکمې پرته وژنې د خپلو حقونو څخه د ښځو محرومول او بشري بحران بولي لیوي. په جنیوا کې نن د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالي ندال نشیف وویل د طالبانو لاسته د کابل له لویدو را وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو د چارواکو او غړو د وژنې په اړه لسګونه باوري تورونه ترلاسه کړي دي.
Between August and November we received credible
داګست لمیاشتې تر نوومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پوخانیو امنیتی ځواکونو او هغه کسانو چې پوخانی حکومت سره تړلی وو د بجنې باوري تورونه تر لاسه کړی دي. د دې وژنو څخه لږ تر لږه د دوه او یا وژنو سبب طالبان ګڼل شوي دي. د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه په څرګنده ننداري ته ایښودل
شوي.
د بشري حقوقو د شورا مرستیال همدارنګ ول د دې وضعیت لکبله د ډیرو افغانانو په منځ کې ویره وندې خنخ پر شوې ده. ندال نشیف زیاته کړې چې د اگست میاشتې راهیسې تر اوسه اته مدني فعالان او دوه خبريالان هم په افغانستان کې وشل شوي. نوموړي همدارنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د 95 کسانو نیول هم یاد کړل چې د دې په وینا غیر قانوني نیول شوي دي. دا د میشت په پایل کې د بشري حقوقو د څار سازمان په یو ریپورت کې ویلي و چې په څلورو ولایتونو هلمند، کندهار، غزنی او کندهار کې د پوخانیو افغان امنیتي ځواکونو تر سلو زیات خړی یا به محاکمه وجل شوی او یا جبري تری تمکړی شوی دي. خو ست ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ټول افغانستان کې د تر سلو زیاتو کسانو د وجل کېدو خبره کوي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دا ریپورت رد کړ. د طالبانو د حکومت یو ویان احمد الله وسیقه زاده رډیو ته ویل د دوی حکومت د بخنی فرمان ته چې د طالبانو د مشرتابه لخوا اعلان شوی په بشپړه توګه درناوی لري او عملي کړی دی. هغه وویل
دا راپور په واقعیتونو او حقایقو باندې نه ده بینه، په دې اړه باندې هیڅ نوی شواهد او ثبوتونه نه دي وړاندې شوي، او کوم تعداد چې دی ویلی دا ډیر زیات د حقیقت نه لري. که په بعضو ساحو کې کومې پیښې رامنځته شوي هغه هم ډیرې کمې امکان لري چې د قومونو تر مابین او د خلکو تر مابین شخصي خصومتونه او دښمنۍ موجودې دي چې له هغه عمله به ځینې پیښې شوي وي د افغانستان د اسلامي امارت په مجاهدینو پورې
په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي حکومت استازي نصیر اندیشه هم خبرې وکړې. ویل چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې هدفي بریدونه او د خلکو تریتم کول زیات شوې دي.
They resumed the cycle of violence and vengeance. Accounts of the summary
د وی طالبانو د تاوتری خوالي غچ خستنی او دامونو لړی لسره پایل کړي. د امنیتي ځواکونو او پخانی حکومت چارواکو د جبرین ادرکی سبب شوی او همدارنګه اقلیتونه په زور بي ځای کېدو ته اړ کړي دي چې دا د طالبانو لخوا خبرې شوی ویری یوازې لګ پرده پورته کوي. په رسنیو کې د پوینا ډیر کمی پیخي منعکس کیږي یا ثبتېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په نننۍ غونډه کې د دې شورا مرستیال وویل چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. ندال لشیف وویل بشري بحران د ښځو او نجونو وضعیت د بیکاری د زیاتېدلو او د افغانستان د پانګې کنګلېدلو د دې شورا اندېښنې زیاتې کړې. تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیال پرشیشا ګاسمن ویلي وړتیا ده چې ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري حقوقو په اړه دقیق څار وکړي.
راپور کې مو قدرمنو اوریدونکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه د اندېښنو جزئیات اوریدل چې په دې ترڅ کې پر طالبانو پورته شوی چې د دوی په واکمنۍ کې لږ ورځې چې دوی واک ته رسیدلې دي په افغانستان کې لسلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي او په دې وژنو کې تر اویا سلنه پورې د تر اویا کسانو پورې وبخي تر اویا د زیاتو کسانو د وژنې پلان پر طالبانو اچول شوی ده.
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
له آزادي رادیو مخه منې خبري مجله اوري. متحد ایالاتوي هیت سرتیره به د بی پیلوټ الوتکې د هغه بریټ په اړه حساب ورنکړي چې په اگست میاشت کې په کابل کې وشو او د یوې کورنۍ لاس غړي پکې ووژل شول. د پنټاګون ویان پرون رسنیو ته ویل د ملي دفاع د وزیر او نورو پوځي چارواکو چې د دې پیښې د څیړنې لپاره ګمارل شوي هغه توصیه به عملي شي چې د حساب ورکولو هیڅ لارښوونه نه ده پکې شوې. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ چې د عملانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې وه اوس وایي نشي کولی د امریکا په څیر له یو زبر ځواک سره په شخړه کې ښکیل شي.
له نږدې څلور میاشتو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا هیڅ چارواکی یا همسرتیری به په کابل کې د اګست میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه حساب ورنه کړي. د پینټاګان ویان جان کربی د دوشنبې په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل د ملي دفاع وزیر لویټ استین د جنرال کلارک او جنرال مکنزی چې د دی پیخي د څیړلو لپاره ګمارل شوی وو هغه توصیه تایید کړي چې په کې په دې عملیاتو کې شامل هیڅ چارواکی او سرتیری حساب ورکولو ته مجبور نه دی. خغلی کربی زیاته کړه چې دوی په خپل څیړونو کې داسې څه موندلای وای چې په دې عملیاتو کې کمزوري رهبری ناغیړي او یا هم د مجرمانو په څیر عمل شوی وای څیړنې به بل ډول پیل شوی وای.
که وزیر باور درلود چې د اگست په 19مه د شوی هوایی برید په اړه ځواب ورکونه اړینه ده خامخا به له دې ډول هڅو ملاتړ کاوه.
د پینټاګان ویان د امریکایي نظامي چارواکو له قوله وایي د برید یو غموونکې تېروتنه وه او قصدن یې هم د ناغیړۍ له امله نه دی شوی. د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په وروستیو کې د اگست په 19مه امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په وسیله د کابل هوایي ډګر ته نږدې یو موټر په نښه کړ چې څو تنه پکې سپاره وو. دا برید د هغه خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته وشو چې د کابل د هوایي ډګر په یو دروازه کې وشو. مسؤلیت داعش ډلې ومانه او د دیارلس امریکایي عسکرو په ګډون پکې یو سل اویا تنه ملکي افغانان ووژل شول. امریکا لومړیو کې په دې باور و چې دا موټر د داعش اړوند وسلوالو دی. هغه باور چې وروسته ناسم ثابت شو، موټر هم د داعش وسلوالو نه بلکې د یو مرسته کوونکي و. متحده ایالاتو له دې پیښې وروسته یو پلاوی وټاکه څو دا قضیه وڅېړي. د قربانی شوې کورنۍ یو غړی ایمل احمدي چې په دې پیښه کې یو خوری او یو ماشوم وژل شوی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کوله او لای هم کوي، خو که امریکایي نه غواړي دوی نشي کولی له زبر ځواک سره په شخړه واوړي.
امریکا یو زبر ځواک دی، موږ نشو کولی پر وړاندې ودرېږو. موږ څو ځلې وویل هغه کسانو چې دا کار یې کړی باید مجازات شي، څو راتلونکي کې دا ډول کار تکرار نه شي. خو دا ځل امریکا وویل دا کسان د مجازاتو وړ نه دي،
قابل تنبیه نیستن.
په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی وایي هیواد امریکا ته د دې کورنۍ د لیکت په اړه ژور فکر کوي. هغه غوښتنه چې قربان شوې کورنۍ هم له دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې کړې وه. له دې وړاندې هم د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي د اګست د 9 پیښه یوه غموونکې تېروتنه بللې وه. دا برید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په وروستیو ورځو کې او په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو 14 ورځې وروسته وشو.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. د افغانستان د خبريالانو یو اصل کسیزه ډله له اروپایي ټولنې او کاناډا غواړي چې دوی له دې هېواده وباسي. د خبريالانو د یو شمیر اروپایي او امریکایي هېوادونو مشرانو ته په یو سرخلاص لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې ویل دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، له شاوخوا 4 میاشتو راهیسې په افغانستان کې پټ دي او برخلیک یې نه دی معلوم. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغان خبريالانو یوې ډلې د جرمني، فرانسې او کاناډا مشرانو ته د یو سرخلاص لیک په استول غوښتنه کړې چې دوی د ورسره مخ له شدید امنیتي ګواښونو وژغوري او له افغانستانه د خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي چې دوی د اروپایي ټولنې د ژورنالیستانو ملي ټولنې اس ان جی او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی ادارو لخوا تایید شوي لیکونه هم لري چې امنیتي ګواښونو سره مخ او اړتیا ده چې باید زر تر زره له افغانستانه امن هیوادونو ته انتقال سي. دغه لیک چې د خبريالانو د غیډلې ازادي راډیو ته هم راستولای پکې دا هم لیکل شوی چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خبريالانو وهل ډبول، سپکاوی او ان ځینو نامعلومو سیمو ته بیول زیات شوي دي. د دغه سلکسیزې خبريالانو له ډلې څو تنو یې د خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خپلو کړو دندو له امله د ژوند له سختو حالاتو سره مخ دي. نظیفه احمدي او علي سجاد مولایي وویل
ما بیشتر از 100 خبرنگار در افغانستان
موږ لسل و زیات افغان خبریالان چې د اروپایي ټولنې د خبریالانو د عمومي استازولۍ له دفتره لیک لرو او هغه تاییدوي چې موږ له لوړ و امنیتي ګواښونو سره مخ یو، خو نن له افغانستانه د خبریالانو په نوم نور خلک وزي او له بعده مرغه موږ له تیرو 4 میاشتو هڅو لا هم افغانستان کې پاتې یو او هیڅوک موږ ته پام نه کوي.
اوس وخت زموږ پر وړاندې امنیتي ستونزې ډېر شدید ده. موږ په دوامدار توګه خپل د اوسېدنې ځایونه بدلو چې لا تا پلاس ورته نشو. بلخ واغه خبريالان چې مخکې رسنوي سره کار کاوه اوس یې اکثره بیکاره دي. اقتصادي وضعیت هم ډیر بد دی، نو له همدا عمله موږ ټول د تخلیه او بشري مرستو غوښتن یو.
دا خبريالان داسې مهال له نړیوالو له افغانستانه د دوی پر استلو ټینګار او غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د څو خبريالانو د وهلو ډبولو، بندي کولو او نامعلوم سیمو ته د وړلو د اداګانو په اړه بیلابیل راپورونه خبر شوي دي، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. درې ورځې مخکې د کابل ټایمز خبري آژانس یو خبريال سید راشد کاشفي هم سخت وهل سبب و نوموړی ادعا کوي چې د طالب وسوالو له لوري د خبريالۍ د کار پر مهال ډبول ول سوایدی. د دغه پرانیستی لیک او د خبريالانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستيالان یې بلال کریمی او احمد الله وسیق هم وپوښتل چې د راپور تر خبرېدو پورې جواب را نه کړ. بلخوا د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه هم تاییدوي چې دا مهال اکثره خبريالان له شدید امنیتي ګواښونو او بیلابیلو نورو ستونزو سره مخ دي. روان میلادی کال د اگست میاشتې له 15مې وروسته لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانانو د تخلي پر مهال په سلګونه خبر اعلان هم بیلابیلو هیوادونو ته انتقال شول. وړاندې د خبر اعلانو د ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري د طالبانو تر واکمنېدو وروسته څو ځلې د افغان خبر اعلانو او رسنیو پر کار، بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د طالبانو له لوري د بندیزونو پر لګولو اندېښنې مطرح شوي دي.
ل آزادی رادیو ما خامنه خبری مجله اوري. په هند کې د افغانستان د پخوانی پاوز لزګونه بند پاتې افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیرې یو سلو اتیا تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي او هلته ښوونیزه دوره هم پای ته رسیدلې. د دغو افسرانو له ډلې رحیم الله نن له اسدالله لودین سره په مرکه کې وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوری.
زمونږ مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو د ګډنانو ټوټل شمېر تر یو سلاتیاو پورې رسېږي. اوس مهاله پورې زمونږ سره هېڅ ډول مرسته نه د هند حکومت د لوري شوې او نه د افغانستان د نوي نظام د لوري شوې ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زمونږ حالات خپلو سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زمونږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی، موږ سره یو څه خشونت څخه هم پولیسو یې کار اخیستی. موږ ته یې فقط همدومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ او خپل سفارت ته مراجعه وکړئ او هغوی مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول یو ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام موږ سپورټ کولو کې حمایه کولی، اوس هغه نظام د منځه تللی، موږ هم بیشتر نوشته یو او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپل امکاناتو څخه کار واخلئ، زموږ تاسو سره هېڅ ډول مرسته نشو کولی. دا هغوی ځواب دی هر وخت موږ لپاره منفي یو.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. نړیواله میډیا کې یو راپور هم د بخښنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغه کې راغلي چې تیرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسېده وطن یې نو تر کړی، د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بېدرکه شوي یا وژل شوي دي چې جسدونه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسي پیدا کړی. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زموږ سر ته د پیښ خطر له امله موږ نشو کولی چې بېرته وطن ته په دغه نظام کې وګوري.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه، دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغسې بریدونو ښکار شوي وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوي وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري موږ سره تماسونه نیسي، د هغه نورو ملګرو په اړه موږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي، د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. چې ولې ستاسو د کورنیو غړي په نظام کې وو، ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه موږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې موږ په مستقیم د هغوی سره په تماس کې یو، د هرې پېښې نه موږ ته خبر راکوي. موږ ته ډېر زیات معلومات کېږي په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلی، او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی، د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې شته، د دوی دروازې مو ور ټکولې دي، دوی څه وایي درته؟
خپل سفارت لري او تاسو خپل مشکلات خپل سفارت چارواکو ته ورسوئ. دلته تاسو سفارت ده چې د هغه د افغانستان حکومت نمایندګي کوي.
د افغانستان د پخوانی دولت د وسلوالو ځواکونو یو افسر رحیم الله و چې په هند کې د زده کړو دوره پای ته رسیدلې او له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې نه افغانستان ته ستنېدای شي او نه په هند کې د پاتې کېدو امکانات لري. ستاسو له پیغامونو
محمد علی او پادر هم د هلمند ګریش ولسوالۍ سره پیغام لیک ته راغلی یم. ارز مې بعد درې میاشتې تر مخ چې د ګریش ولسوالۍ د سقوط حالت و، نو د جنګ په وخت کې په بازار څه ملکیان او کورني خلک ټول ووت. په بازار کې یوازې طالبان وو، د پخواني حکومت عسکر وو، خلک وو. نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چې راغله، هر ځای به ورغله، د غلیمت په نامه باندې د خلکو څه شخصي شیان اخیستل، چې دا د حکومت دي. خلکو سے شخصی موٹر واخل موٹر سائیکل واخل مکتبو سے غالی و پرشن و چوکی خلکو سے ڈیر شان واخل حکومت شان کا نام باندھے نہ داخل کو شکایت ہو کہ طالبان میں شران ہوئے لیکن داخل بغیر درج دل تھا تابو سر کیجے ادا بغیر دخل صلاح کیجے قانون منگل پر ساری کیجے متاثانا داغا وخیس بیا تروس پر یاغا خلق مرجنو تروس پر وسلوال نہ پارو مسترائی نہ چا حساب اس طرح کری دی نہ چا دے حساب دے پار را وسل دی نہ چا را گوشت دی نو ولے سوسن پدا گتا منا سی خپل تاب شان فلا سر کول سی او خپل حساب وشتن کی دی نو سن لرو. السلام علیکم.
مقندار ولایت سنی اڑی کنی ولیا در سره پدا تو سنی وجات کی کم مرستی چراغلی دی هغه مرستی خپل ځایو ته نه دی رسیدلی. ورور هغه مستشکل کسانو ته نه دی رسیدلی. هغه پخوانی وکیلار یې سره نرولی دی، هغه یې اوس هم سره دورې دورې کوي، خو چا ته نه دی رسیدلی. دا مسلمانان دي، وایي موږ مسلمانان یو. نو چې مسلمان یو نو باید د مسلمانۍ اول شرط هغه په ځای کې نه ډېره غټه وجیبه ده د یو چا لپاره. السلام علیکم ورحمة الله.
وروره د خانشین د ولسوالۍ څخه خبرې در سره کوو چې دغه اوبه ولې نه را علاقه یې دغه زموږ پوښتنه وشي. دغه ځایونه مو وروره وسېدله، د حیوانانو اوبه نشته، د انسانانو اوبه نشته. وروره چې دا مسلمانان د وچکلۍ سره مخامخ دي او بیا د کجکي اوبه په تولید کې را علاقه یې نه د خلکو ته. دا زموږ سره انجلایي دپاره د خدای ورته کومه کروره وشي او د خلک دا جله په تکلیف کې سانسوي ده. خدای به مال
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري.
د ازادۍ رادیو ماشمنې خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د نننۍ ماشمنې خبری مجله په ورستۍ شیبو کې یو ورستۍ راپور لرو. سپینمنې د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادۍ دوه په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دا زیرمې به ازادي نه کړي. د سپینې منې ویاندې جین ساکي ویلي بیگا البته بیگا یې په یوه خبري غونډه کې وویل چې درې مهم دلایل شته چې د طالبانو پیسې به بیرته د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي.
ته افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلي کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادي دوه پاړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلی موضوع بولی او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنساکي پرون خپل خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو پاړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یوه ډیره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوسییټډ پریس سره خپل مرکه کې چې پرون خبره شو امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېږدي.
امریکا سره او ټول نړۍ سره د خورو اړیکو اعلان کړی دی چې غواړي د چې دوی په افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ وایاند درې دلایل یادوي چې په خبرې مهم دي او بابیزن شي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جنساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واکته د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارده بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحا کې له امریکایي استازو سره دوه ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانه وزارت د لیندې په 19 یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافی کی. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندې په شلم اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپلې مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري، بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو لخوا مصرفېږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. تر هغه سره مبارزه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې لا طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.